السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په دغه هیواد کې له بېوزلۍ سره د مخامخ افغانانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. درې کاله وړاندې دا شمیر یوازې 40% و. دا چې ولې تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې درته لرو، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه اورو. د طالبانو حکومت شیخ ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ټاکلی دی. ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان دوشنبه ناوخته پر خپل ټویټر د شیخ ندیم د ټاکل کېدو خبر ورکړی. شیخ ندا محمد ندیم تر دې مخکې د کابل او ننګرهار والی پاتې شوی. دای د مولوی عبدالباقی حقانی پر ځای تعین شوی. حقانی په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټایمونه او ټولګي سره جلا کړي وو، او ځینې نورې محدودوونکې پالیسۍ هم وضع کړې وې. نجونو محصلانو په بدخشان پوهنتون کې نندارتون جوړ کړ. په دې نندارتون کې چې د بدخشان پوهنتون نجونو محصلانو خپل لاسي صنایع ننداري ته ایښي وو، د خپلو کارونو د وادې په خاطر د حکومت او موسسو د مرستو غوښتنه هم وکړه. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادۍ رادیو ته وویل دا نندارتون د دوشنبه په ورځ د کارپنځونکو میرمنو په نوم جوړ شو. د افغانستان پخوانی قاضي القضات سید محمد یوسف حلیم دوشنبه په ابوظبی کې وفات شو. د راپورونو له مخې ښاغلی حلیم له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په ابوظبی کې د افغان کډوالو په یو موقت کم کې اوسېده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل ټویټر د ښاغلي حلیم په مړینې خواشینی ښودلې او د وطن لپاره یې لویا ضایع بللې. هغه زیاته کړې چې یوسف حلیم په ډېر صداقت دنده ترسره کړه او د افغانستان د قوانینو په تقنین او د عدلي او قضایي سکتور په اصلاح کې یې ډېره لویا ونډه درلوده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه پرون له بنګلاديش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د څور ازره په دې خوا په استرالیا کې ډېر ښه تمرینات ترسره کړي دي او تمریناتي لوبې هم ترسره کړي دي. خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډله په تمریناتي لوبه کې ډېر ښه لاسته راوړنې درلودله. هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وځلېده، د پام وړ نتیجې درلودلې، او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري.
او اوکراین د لومړي ځل لپاره له روسیې سره د خزینه بندیانو په تبادله کې د 100 میرمنو د خوشی کېدو اعلان وکړ. د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی د دفتر مشر اندری یرمک په ټلګرام کې ویلي چې دا تبادله د اکتوبر په 18 وشوه او 100 خزی خوشی شوې، چې زیاتره یې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو غړي دي. دا په اوکراین د روسیې د یرغل له پایله د خزینه بندیانو لومړنۍ تبادله وه. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس د هغو روسی خزو د شمیر او جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل چې دوی ورخوشي کړي، او دا مسله یې حساسه وبلله. اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. دا 50% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په پام کې لري چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال له 15 میلیونو وګړو سره میاشتنۍ مرستې ترسره کړي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د افغانستان د میلیونونو بې وزلو حال ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
زما دې په خدای قسمې که زه د خدای یوه په کور کې لرم، د خدای یوه تر دغه یوه دروازې تر دغه یوه کلکینتیاره چې ماته راپاته دي، او دغه لوکې وړه راته پراته دي، د سرای کریاوه قسم په خدای چې وړه مې پشکې ورکړل.
شافیه د اوروزګان اوسیدونکې ده چې ازادي راډیو سره د زړه خواله کړې وه. د ساړه ژمي په درشل کې د سونګ توکو د رانیولو لپاره د خلکو بېوسي یوه بله لویه ستونزه ده چې ګڼو کسانو ته سوچونه ورچولي. د کابل اوسیدونکي فروتان ازادي راډیو ته وویل
ژمی را رسېدلی دی، اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي دي، هوا هم ورسره بلې یخېږي، پیسې نشته چې زوال واخلو، نور داسې نور مشکلات هم دي. تقریبا کال کې یو کال راهیسې کېږي چې اقتصادي وضعیتونه په افغانستان کې نور هم ښکته شوي دي، وضعیت خراب دی.
اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تېرو دریو کلونو کې له 80% 9% ته زیات شوی. د نړیوالې ادارې د عوایدو کمښت، د نرخونو زیاتوالی او د نغدو پیسو وروستی بحران د بېوزلۍ د زیاتېدو لاملونه ګڼلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د روان کال د اړتیاو د پوره کولو لپاره نړۍ څخه د 4,400,000,000 ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1,900,000,000 ترلاسه کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ویاند وحیدالله امانی وایي دوی توانېدلي چې سږکال له 2,000,000 انسانانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
تر اوسه پورې 2,000,000 کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسېدلي دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هره میاشت وکولای شو تر 15,000,000 نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ په لیست کې په 109 کتار کې دی. په دغه نوملړ کې چې تېره جمعه خپور شو، افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل کېږي چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ډېر ناوړه وضعیت سره مخ دي. راپور زیاتوي چې که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې ډېر خلک یې د خوړو لپاره څه نه لري، خو په افریقا کې 12 داسې هیوادونه هم شته چې وضعیت یې تر افغانستان څو برابره خراب دی.
و موردل چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. درې کاله وړاندې دا شمیر نږدې 50% و. بل لور ته یو شمیر افغان نجونې او ښځې چې دا مهال له بیکارۍ او بیروزګارۍ کړیږي له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي. دا ښځې پر دې هم نیوکه کوي چې ګڼې نړیوالې ټولنې په طالبانو د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت لپاره لازم فشار نه دی راوستلی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
زرګون افغان جونې له دې ډول برخلیک سره مخ دي او تمه لري که د تعلیمي کال وروستۍ میاشتو کې هم وشي څو اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د کابل ښار دا اوسیدونکي او د 12 ټولګي زده کوونکي چې اوس پر طالبانو ښوونځی بند کړی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم راپور کې یاد شي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې لارې کېږي. طالبان دې ته اړ کړي چې له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیسي.
سه کال مې وروستی کال و او هیله منده وم چې شهادت نامه واخلم او پوهنتون ته ولاړه شم. له بده مرغه اوس په کور یم او د زده کړو او ښوونځي ته د تلو اجازه نه راکول کېږي. زما غوښتنه دا ده چې په طالبانو فشار راوړل شي چې موږ زده کړو ته پرېږدي او هغه هیله او هدف چې لرو ورته ورسیږو.
په ورته وخت کې یو مېرمن چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د افغانستان په عدلیه او قضایي اداره کې کار کاوه، خو میاشتې وړاندې طالبانو له دندې لرې کړ او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
په ډیرو سختیو کې مې پوهنتون ولوست، حقوقو کې مې لیسانس وکړ، خو له بده مرغه اوس په کور کې بې برخلیکه ناسته یم او اقتصادي وضعیت مې ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته د یووالي او پیوستون ګروپ یو شمېر غړو هم د کابل په یو سرپټي ځای کې سره راټولې شوې او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي او دې ته لاره برابره کړي چې نجونې او ښځې بېرته خپلو دندو ته ولاړ شي. د نجونې او ښځې چې وړاندې په بېلابېلو دولتي ادارو کې کار کوي وړاندې هم څو ځله سړکونو او واټونو ته په راوتو خپلې غوښتنې مطرح کړي دي، خو د ویلو ده چې وړم ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ نوې مشري روزا اوتنبایوا د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي سره کتنه کې له دوی غوښتي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښځو ته د اجازه ورکړي چې په کار کولو سره د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. حقوته ماده چې د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو زده کړو کار او ازادۍ په اړه ځانګړی بحث وکړي. د امنیت شورا په دې غونډه کې بعد 2 هیوادونو څخه د 401 نړیوالو بنسټونو سازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما باهوس او د بشري حقونو د څار سازمان د ښځې برخې مسؤله هیدربار به د دې غونډې له مهمو ویناوالو وي. دربار ازادي رادیو ته یو ورالیکلی پیغام کې ویلي د سګنی کال د بحث ډیر موضوعات به د افغان ښځو په وضعیت وي چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته د افغان ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړل شي او د ستونزو په اړه یو حل لاره پیدا کړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
جرمنی اعلان کړی چې د کډوالۍ د یو نوي بشري پروګرام له لارې 10,000 افغانان دغه هیواد ته انتقالوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون وویل دا پروګرام د هغو خلکو د لاسنیوي لپاره تنظیم شوی چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. دا چې کومه کټګوري افغانان په دغه پروګرام کې شاملېږي تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانانو لپاره د جرمنی د کډوالۍ نوی پروګرام هغو خلکو ته دی چې دمګړۍ په افغانستان کې اوسیږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د زیانګالو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. د اعلامیه په اساس لومړی هغه خلک مستحق دي چې په خوا یې له عدلي او قضایي برخو او رسنیو سره کار کوي، یا یې سیاسي، فرهنګي او ورزشي فعالیتونه درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایلات، هویت یا مذهب په خاطر لکوم خاص تاوتریخوالی سره مخ دي یا پخوا بد حالت تجربه کړی وي. لومړیتوب هغو ښځو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه یې تر پښو لاندې شوی وي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بیربوک په حواله په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ خلک په تیره بیا ښځې له سختو شرایطو سره مخ دي او هره ورځ په ویره کې ژوند کوي. اغلې انالینا زیاته کړې د جرمني د کډوالۍ په دې بشري پروګرام کې همدغو خلکو ته یو چانس ورکول کیږي چې ښه او سوله ییز ژوند او راتلونکی ولري. د جرمنی د کډوالۍ دغه بشري پروګرام په چوکاټ کې 10,000 افغانانو ته ځای ورکول کیږي. لوی برخه یعنی 40,000 هغه افغانان دي چې په خوایې له جرمنی سره کار کوي. 2,000 نور یې له خطر سره مخ او زیانګالي افغانان دي. جرمن چارواکو ویلي له تیر کال راهیسې 10,000 افغانان د غیوات انتقال کړي او هڅه کوي د لا زیاتو افغانانو لاسنیوی وکړي. د جرمنی له دې اعلان سره سم د بخښنې نړیوال سازمان د جرمنی څنګ انتقاد کړی چې جرمن چارواکي باید هغه افغانان هم له پامه ونه غورځوي چې اوس وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ په کمپونو کې شپې سبا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د جرمنی په نوي بشري پروګرام کې باید دا شرط لري شي چې خلک یوازې له افغانستانه دننه د کډوالۍ دغه پروګرام ته نوملیکنه کولای شي. د جرمنی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د ګډې اعلامیې له مخې یو شمېر مدني ټولنې به د زیانګالو افغانانو په پیژندلو کې مرسته ورسره کوي او لومړی به هغه کسان ایستل کیږي چې په خوا یې یو څه کارونه مخته تللي وي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په خوست کې درې ډیرس ټنا تاریخ تیره او بې کیفیت درمل او خوراکي توکي چې د روغتیاي مسولینو لخوا په خار او لسوالیو کې راټول شوي وو وسوځول شول. د خوست اوسیدونکو او قومي مشران د اقدام هرکلای کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا ډول فعالیتونه ډیر کړي. هلته روغتیاي چارواکي وایي چې دا هڅه به دوام پیدا کوي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په خوست کې هغه درې دشتنه تاریخ تیر او بی کیفیت درمل او خوراکي توکي چې د عام روغتیا ریاست د مسؤولو کسانو لخوا له درملتونونو او د خوراکي توکو له پلورنځیو راټول شوي ول وسوځول شول. روغتیایي مسؤلین وایي دا درمل او خوراکي توکي د ولایت له مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو څخه د شاوخوا یو کال په موده کې راټول شوي ول. د خوست د عام روغتیا ریاست د مشرتابه په استازیتوب ډاکټر شاه محمود منګل آزادۍ راډیو ته ویل
همګي قوانین صحي او بررسي ټیم چې په وخت په ناوخته د خوست مختلفو کلینیکونو نه ولسوالیو نه لیدنه کړې ده او ورغلې دي په غذای کې دوی خوراکي توکي په تاریخ تیر درمال او په حدود درې درشتنه نیولې دي او خوست اتمی تر وړي وو سوځيږي.
د خوست ښار د یو درملتون مسؤل امان الله په دې اړه چې ولې ځینې درملتونونه بې کیفیته درمل پلوري وایي درملتونونو ته هغه درمل چې د استعمال وخت لږ پاتې وي په ډېره ټیټه بیه ورکول کیږي.
په هغه کې د ګاټه کېدو ځکه چې هغه کوم درمل چې دوی په لس تر وړې په کم طریقه دی ته فیصدي کې ورکولی کېږي چې په دومره فیصدی سره تاسو دا کړای شئ چې دا وخلی نو د خلکو هغه صحت دپاره هغه توجه نه کوي او دا درمل خرڅوي.
د عامې روغتیا ریاست د څارنې او څېړنې روغتیایي ټیم مسؤل ډاکټر جاوید همت وایي ټول هغه درمل او خوراکي توکي به راټولوي چې تاریخ تیروي او یا بې کیفیت وي.
آینده پلان دا دی چې موږ یو ټیم هم لرو د قوانین رسۍ بررسي دا به د خیره سره د خوست ښار او ولسوالۍ ته وځو او څومره درمل چې هغه بې کیفیته دي که هغه په تاریخ تیر دي او همدغه شان بې کیفیته خوراکي توکي دي یا په تاریخ تیر دي دا به راټولو او بلاخره دا به زده کیږي په ډیپوته به سپارو.
د خوست اوسیدونکو او قومي مشران د درملتونونو او خوراکي توکو له پلورنځي څخه دا ډول څارنې او کتنې ګټورې بودي او د دوام غوښتنه یې لري. قومي مشر حاجي قاسم وایي
خلک اطراف نه روغلي وي، ولسوالۍ نه روغلي وي، ګربز نه روغلی دی، تړۍ نه روغلی دی، زردوړ نه روغلی دی. ابي چرګس کې خو به دا نه پیږي کنه دا دوا ښه ده ونو که خروپه ده ونو چې نسخې مطابق پرسي پوښتنه کنه دا وویر کولی کیږي چې په وځ یې چې انسان ته فایده ورسوي بلکې قانونو ترسیوی د قانونو په نمائندګۍ بس لاس کاوه کبه چې د امر اختیار ریاست لا ویله لرو